افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه ټاکنه رسما نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د دې وزارت مرستیال ویان قاري ضیا احمد رسنیو ته استولی، په کې ښکاري چې یو کس چې نوم یې عبدالرحمن فدا ښودل کېږي د قونسلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبۍ کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي پر ځای چې ویل شوی دنده یې پای ته رسېدلې ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقررې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمیشنرۍ او بشري مرستندویه شریکانو یې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. دغه پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کېږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 5 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 6.3 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. UNHCR په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربتوب کوي چې له 2 میلیونو زیات راجستر شوي کډوال دي. ویل شوي چې ډیری دغه کډوال د لسیزو رئیس په سیمه په تیره بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د یو ان ایس آر په وینا لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوی دی، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوه جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مازفو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې 1,60,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره د روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلنسکی ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 14 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. دا اقدام په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو حکومت له پیاوړتیا سره څومره مرسته وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتون کې نظر اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په مزار شریف ښار کې د تیر شنبې د ورځې په 14 کې د دوو خبریالانو د وژلو خبر ورکوي. د ښوونې د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره د ټولو نجونو زده کړو ته پرېښودل شي.
ټول افغانان هیله لري نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي.
وچا بیا وایي د خلکو اقتصاد ډیر کمزوری شوی او اوس ډیر خلک په پور ژوند کوي. دا به هم واوري چې په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال له پیله په دې ولایت کې له 140,000 هغو کورنیو سره نغدي میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیمه پاتې دي.
تر ډیره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغم رول ولوبوي.
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. هم د شیبمو د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لري هم په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم رسما دغه نوې مقرري نه ده تایید کړې، خو د دې وزارت مرستیال ویاند رسنیو ته یوه ویډیو استولې چې په هغه کې لیدل کېږي چې عبدالرحمن فدا نوی جنرال قونسل په متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته ننوځي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې ده. زهیر مل صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ولی د نوری صاحب مازیګر ناوخته و د افغانستان په وخت چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته یو ویډیو واستوله. البته د رسنیو اړوند یو خبریالانو ګروپ دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې خپل مطبوعاتي خبر پاڼې او تر پای نور معلومات خپروي چې په هغه کې لیدل کېږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو پخوانی رئیس عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته ننوځي. او په ویډیو کې همالته یو شخص د معرفي کوي، وایي چې د دوبۍ نوی جنرال قونسل عبدالرحمن فدا دی چې اوس د ادارې ته د نوي جنرال قونسل په توګه باندې راغلی او خپله تنده به مخته بیایي. له دې وړاندې مسعود احمد عزیزي چې د جمهوري نظام پر مهال باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مهمیت دنده هم پر غاړه درلوده، هلته د افغانستان جنرال قونسل اوس یې ځایناست دی، عبدالرحمن فدا ټاکل شوی دی. عبدالرحمن فدا له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دننه تشریفاتو رئیس و. بحثونه پر دې باندې اوس ډیر زیات دي چې څه ډول د تشریفاتو رئیس چې یو ډیپلوماټیک پوسټ نه دی، ډیپلومات ټاکل کیږي. طالبانو دا وضاحت نه دی ورکړی تر دمګړې پورې، او نه یې هم رسمن معلومات خپاره کړي، خو یو مکتوب چې له تېرې شپې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو په هغه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لاس لیک دی، او هغه په همدې مکتوب کې چې یو شمېر خصوصي رسنیو ته هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو تایید کړی دی، په هغه کې لیک د دوبۍ جنرال قونسلګرۍ ته د امیر خان متقی لخوا نه لیکل شوی چې تر امر ثانی پورې به عبدالرحمن فدا هلته د جنرال قونسل په توګه باندې دند مختوری. خدا معلومه نه چې امریسانی کله ځکه طالبانو امریسانی چې د خونځوی پاړې هم کوم امریسانی ورکړو په هانتون متعلق کېدو په هغه تر نه دی راغلی. دا چې د خغر فدا پاړه باندې به امریسانی کله تنبیه کېږي دا هم معلومه نه ده. یوه که پر دې باندې ده چې طالبان وړاندې له دې چې کوم ډیپلوماټان لیږي، د ډیپلوماټانو په توګه باندې خپل غړي لیږي سفارتونو ته، د هغوی په اړه پیژندګلي او تر خوا نور دقیق معلومات رسنیو او تر خوا نور افغانانو سره نه شریکوي چې دوی پیشینات څه ډول دوړانې په کومو برخو کې کار کړی دی، څه ډول دي او څه ډول نه دي. تکل صاحب بخنی نوري صاحب له دې وړاندې تیره میاشت د ایران کې د افغانستان سفارت او تر خوا ترکیه کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته وسپارل شو. اوس قطر، پاکستان، روسیا، تر خوا متحده عربي اماراتو په قونسلګري د ایران سفارت او تر خوا د ترکیه سفارت طالبانو ته رسما سپارل شوي، خو په سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې عملاً طالبانو ته سفارتونه سپارل دي، خو طالبانو مخامخ دا خبره نه ده کړې او چې کوم کوم سفارتونه ورته سپارل شوي دي، خو معلومات دقیق شته چې سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې هلته طالبانو غړي د سفارت چارې پر مخ باندې وړي. خو دا هم اړینه ده چې وایم د دې یو هیوادونه هم تر دمګړې پورې د طالبانو اوسنی رژیم ته مشروعیت نه دی ورکړی او په رسمیت نه دی پیژندل.
بلې، امید زهیر مل، تاسو مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږي. ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي او نړیوالو چارو د شنون کې صلاح الدین سیدی سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی جنرال قونسل به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي؟
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغلل او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژیدیو سره بیکاری، بے دوائی، بے پیسگی، بے ڈوڑی یا دیو سلستر و مشکلات سر مواجه شو. سرد دی چھے نظریات دا سی ہو چھے دی طالبان سر باید لسر تعامل ونشی دا مغیاء والا ورزنے میں تاکید کہو چھے تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته قتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوالې ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابت شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړله، بې تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بې تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه اول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو تر منځ عمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دوحا کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان.
د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
د افغانستان د خبرانو مرکز وایي چې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز د تېرې شنبې د ورځې په برید کې دوه خبرانو وژل شوي او د خبرانو په ګډون لږ تر لږه اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. دغه برید مسؤول د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. نور حال به له فریده سیال نه واورو.
سلامونه تاسو ته نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو مخې په دې چاودنه کې د افغان غک اوا په نوم د خبري اژانسۍ او خبريال حسین نادری او بل نوی همکار اکمل نظری وشل شوې دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې په دې چاودنه کې د رواني اونۍ چې د شنبې پورز د تبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په ستاین غونډه کې وشو، د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبريالان تر څنګ ویل شي و چې دغه کسان ټپیان شوي دي او د دوی روغتیایي وضعیت هم ښه نه ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلي دي چې وژل شوی خبریال حسین نادری د حقوقو د پانزي د دریم کال محصل و چې د اوا خبري اژانس رای درې کال وړاندې د کار پیل کړی و او دغه سیمه ایز خبریال و. د یاد مرکز د اعلامیه پر بنسټ په چاودنې کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری دی چې دا د ژورنالیزم پانزي زده کوونکی و او دی هم اوا خبري اژانس سره د عملیز د کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبريالانو ملي ټولنې هم په اعلامیه کې چې تیر ورځ نوښت خبره شوې ده ویلي دي چې په یاده پیخه کې د دوو خبريالانو د وژل کېدو خبرې کړي، په اړه ډېر جزئیات بیا دوی نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیخه کې د ټپي شو خبريالانو شمیر سوال لسته نه خو دلی دي. د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمي هم چې د یاد چاودنې لامل د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی
راغلی وویل. ازادي راډیو ته آقای اکمل همکار رسانه‌ای
مرکز، خاغلی اکمل د تبيان فرهنګي مرکز رسنی همکار او چې وشل شو د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې وو. نیک دي پینځل ټپيان درو چې د ډیرو یو د وګونو پر دیش لیدلې دي او سترګو او بدن ته زیان رسیدلې ده،
صدمه شدید دي.
دی وای د دوو ټپي خبريالانو روغتي وضعیت خنډ دی چې کابل ته انتقال شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان په یاد پیښه کې د تلفاتو روستي او شمیرو پاړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو د پیښې په دمړې ورځې په دغه چاودنه کې د تبيان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکو د وژل کېدو او پنځو خبريالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی و. دغه پیښه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مارچ میاشتې په 12مه په ټلګرام کې مسولیت ومانه، په کورتننه او بهرې پراخ برګونونه پرولي و. د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او د خبريالانو د ملاتړ ګڼو څټونو په افغانستان کې د خبريالانو پر خوندیتوب ټینګار کړی و او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې د نن خوندوب ته جدي پاملرنه وکړي.
مننه. په داسې حال کې چې نوې ښوونیز کال پیلېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، د ښوونځیو زده کوونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښوونځیو ورونه دې د دوی پر مخ پرانیزي. د قلملار ټولنې مسؤول مطیع الله ویسا چې د زده کړې په برخه کې فعالیت کوي وایي دا د ټولو خلکو غوښتنه ده. نور حال به د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد څخه واورو. هیواد صاحب مهرباني.
او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته چې همدا شیبه مواوري، نوې تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ښوونځیو زده کوونکي په ټینګار سره له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي او د بندولو لپاره دې نورې بهانې نه لټوي. په کندهار کې د یولسم ټولګي زده کوونکي هاشمي عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله ښوونځي ته نه تګ ناهیلي کړې، خو بیا هم هیله لري چې په نوې تعلیمي کال کې د ښوونځیو د پرانیستلو زیری پی وشي. اغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بیا داسې مات مات دي. مونږ په همدې تمه وي چې زمونږ ښوونځی په نوي کال کې د خیر سره شروع شي او په مونږ باندې همدا زیر وشي. که نه، مونږ هر ورځ په همدې تمه وي چې زمونږ ښوونځی دې شروع شي، خو چې په پسرلي کې شروع کېږي په رښتیا سره مونږ ډېر ورته په تمه یو.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي بانو هم هیله لري چې سږ کال به دا ښوونځي ته لاړه شي. نوموړي وایي زده کړې کول غیر قانوني کار نه دی او باید طالبان د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي. اغلی بانو ازادي راډیو ته وویل
د سالمه شوت کې دروازه های مکتب بر
دوه کال وشول چې خوانځي ته نشوت للی. موږ چې خوانځي ته زو په حجاب کې زو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر خوانځي وتلل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ خوانځي خلاص کړي،
هر چیزو تر باز کنن.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان احسان الله خطاب څخه وپوښتل، خو هغه په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي کله پرانیستل کېږي. د قلم لار ټولنې مسؤول مطیع الله ویسا وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې ښوونځي باید پرانیستل شي، او که سږ کال هم دا کارونه شي ډیر خلک دا پلان لري چې بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. ښاغلی ویسا ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانان چې زموږ سره په اړیکه نیسي همدا غوښتنه او هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي. که چیرې ښوونځي خلاص نه شي، پوهنتونونه خلاص نه شي، ولس به ټول مایوس او ناامید شي، او دا به ډیر کسان په همدې پلان کې دي. که چیرې ښوونځي خلاص نه شي، دوی د خپلو بچیانو د خپلو نجونو د زده کړو لپاره افغانستان پرېږدي.
طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ البته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په پای کې له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره لا تر اوسه دوی په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. مننه.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې د اوکراین په باخمود ښار د روسیې بریدونه دوام لري، اوکراینی چارواکي د اوکراین په کراماتورسک ښار کې د یوې چاودنې خبر ورکوي. دغه راز اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین د غلو له صادراتو سره موافقه کړې ده. نور به له خپل همکار احمد تکل نه واورو. تکل صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي. د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته نږدې په بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ د دې برید خبر ورکړی او ویلي دي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندی شپک پولیزه ودانه زیانمنی کریتی او چارواک ویلی چه دی برید دی قربانیانو دشورن ریل پارا عملیات رواندی. کراماتورسک دی بخمود په نژدې 50 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشایي بم په یو برید کې 50 تنه ملکی وګړي ووژل شول. په همدې ښار کې د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له بشري جنایتونو سره انډول عمل بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود ښار او شاوخوا سیمو یې حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ له همدې جګړو سره تړلی دی، خو هغه ډاډ ورکړی چې په دې جګړه کې به اوکراین حتما بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود ښار لویدیځې برخې ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کیدی شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دي چې باید روسیا خپلو اهدافو ته ورسیږي، او دا د ده په وینا د کیف د رژیم د ناوړه دریز یا د بد دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. نوري صاحب، له بلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې له تمدید سره دا مسله یې منلې ده. او مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه کړې وه چې د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته به د تور سمندرګي له لارې اجازه ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یا اوچا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیانګالو او اړمنو کسانو په اړه راپورونه خپروي، ویلي چې په افغانستان کې مخ په ځوړ اقتصاد د خلکو عاید راکم کړی، بیکاري زیاته کړې ده او خلک ډیر پورولي کړي دي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د 80 سلنه کورنیو عواید کم شوي دي. خاطر پردیس د اوچا د وروستي راپور جزئیات کتلی او نور مو جزئیات به موږ سره شریک کړئ. مهرباني پردیس.
سلام نور صاحب، تاسو تولیدونکو ته زه به پیل دی وکم. موږ په کابل ښار کې یو شمیر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوی په ورځني ډول باندې خپل ژوند ډیر په سختۍ سره تیروي. دوی له ډلې یوه میرمن ده چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. وایي میړه مړ شوی، اوس مهال د لس کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړې ده. پخوا به یې په ورځ کې له 1500 تر 1600 افغانیو پورې ګټه کوله، خو اوس دغه ګټه د 1500 افغانیو تر حکته شوې. په دغه راپور کې به د هغې د خبرې یوه برخه واورو.
کوچنی ماشومان لرم، کورنۍ کې لس تنه ښځې او نارینه یو، خو د کار کولو لپاره څوک نه لرم. مجبور یم چې کار وکړم. وروسته له دې چې میړه مې شهید شو، سرایونو ته تللیم او ممیز به مې پاکول، خو اوس هغه کارونه هم نشته. هر څوک خپل خپلوان په کارو ګماري.
د کابل یو بل وسیدونکو سفی الله چې خټګر دی وی هر ورځ له سهاره تر ماښامه کار پسې وځي، خو کار نشي پیدا کولای. نوموړي هم په خپل ټولنیز ژوند کې له بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي. د هغه د خبرو خبر خبر مورو
کار بخستان اوره کده یو هفته کې د لاسم کار نه دا وروړي. خلک پیسې نه لري چې کار مو شروع کی. اقتصاد خلکو خراب ده. موږ هم راځو ساره ازو تر ګرمي پر تناست کار مړ نه ملایږي، بس بیکار یو وره.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تازه ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو عاید راکم شوی دی. د سازمان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د 80 سلنه کورنیو عاید کم، دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د پام وړ خراب دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر تیر اونۍ وویل سکل په افغانستان کې 3.1 میلیون افغانان ته د مرستو رسولو لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. وچا دغه شان ویلي چې په 2023 کال کې به بشري مرستو واړو کسانو شمیر 28 میلیونه کسانو ته ورسیږي. بلې نور صاحب
بلی خاطر پردیس لطاسو مننه بیا هم لامدی موضوع لري نزو په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف لنوی کال څخه هغو کورنیو سره نغدی مرسته کوي چې لونی له زده کړو محرومې دي. نور به په دې راپور کې وګورو.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټونه ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلی و حکومتي مسولینو سره یې په خبرو کې وویل چې په راتلونکو 402 المریس کال کې به په یاد ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره هر میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه لزده کړو به برخې پاتې شوي دي.
یادې مرستې د یونیسف نړیوال ادارې لورې د هغه کورنیو سره کیږي چې د دغه کورنیو ماشومان زده کړې په نیمایي کې پریخي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین هم وایي چې دغه مرستو سره به له یوې خوا د غریبو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې هوارې شي او له بل لورې به نجونې زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په اول قدم کې د غوې ته تشویق په خاطر باندې یونیسف چلی دي زره کورنیو ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې باندې دغه برنامه تطبیقیږي. په ډیرو مواردو کې به معارف به هم داخل اوسیږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ ته پاغو کې هم تر ډیره کولای شي دغه نغدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40,000 کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو لشپږم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانیستلو ژمنې کړې خو لا هم نه د معلومه چې دغه ژمنې به کله عملي کېږي.
ازادي راډیو اوري او سم د سپورت ډګر ته مخه کوي. ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب نوي څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. تاګل شوې چې د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا د مارچ 15 د افغانستان ملي ملس کلن لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې دویم یو ورځنی سیالي تر سره کړې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالي کې بنگلاديش ته 53 ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په ابو ظبي ښار کې پیل شي. کرکټ بورډ دغه ورځ ویلي دي چې د سیالۍ ته د روزنې په توګه د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمران فرحت چې اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې روزونکی دی هم نن استول شوی دی. د دې ترڅنګ د ویزو د ستونزو له امله لا هم په بشپړه توګه افغان ملي نولس کلنه لوبډله اماراتو ته نه ده رسېدلې. د دوی له ډلې دوه تنه نن ولېږل شول او لا هم څو لوبغاړي په کابل کې پاتې دي. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوري سیالۍ لوبلړۍ 3-0 وګټله. د بنگلاديش او انګلستان ترمنځ دریمه شلوري سیالي نن تر سره شو چې کوربه لوبډلې په 14 منډو وګټله. په دې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپهنه کړې وه، 25 منډو هدف یې ټاکلی و. انګلستاني لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 142 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره لیکن داس نیمه سریزه جوړه کړه او یو ځل بیا نجم الحسین شانتو 42 سوځېدلې منډې وکړې. لیکن داس د سیالۍ غوره لوبغاړی او شانتو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا لومړی ځل چې بنگلاديش هیواد انګلستان ته په شلوریزو سیالیو کې ماتې ورکوي. خو د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالۍ لپاره تایلند ته رسیدلې ده او هلته نن خپل تمرینات پیل کړي دي. تاکل شوی ده چې افغان لوبډله د پنځشنبه پر ورځ خپل لومړی سیالي د کابل پر وخت تر غرمې وروسته له بحرین هیواد سره ترسره کړي.
مننه د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل په همدې سره د خبري مجلې هم پای ته رسیدي. زنوریاس نوریا او زما تخنیکي همکار شفیق عیار له تاسو اجازه غواړم.
ده.